بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنگش لمینی او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه مره. عزیزانو، نن د اتبار یک شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د وګړي د میاشتې 28مه د 1430 هجری قمری کال د سفر له 12 او د 2020 میلادي کال د ستمبر له 19 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نن خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي. په خبرونو کې راپورټ هم لرو. بیا درته د افغانستان حکومت د اصلي غړیو د اعلانولو لپاره د طالبانو پروګرام تر نوولاندې یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. نن د هندارې تحلیلي پروګرام هم لرو چې په افغانستان کې د امریکا د جنایتونو په ارتباط د افغانانو د غوښتنې پاک لا برابر شوې دي. په نی پروګرام کې موږ سره برخوالي ډاکټر علي واحدی او سید رحمان سالار. له دې وروسته هم بیا ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زموږ د یو ساعته مازیګرانې خبرونه هم سرته رسي. ولنډه دمکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پام کړی د محل خبر نو تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. کفایت نه کوي. طالبانو په افغانستان کې د نارینه وزدا کوونکو د خونځیو د پیل خبر ورکړ. په جلال آباد ښار کې بیا یو خوننې 14 شوه ده. شاهین وایي چې د دایمي حکومت جوړیدا وخته اړتیا لري. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت جوړول ضروری دي. د ایران پریس لا راپورټ سره سم د ایران د خارجه وزارت باندې خاغلی خطیب زاده نن په خبری غونډه کې د شنګای د ملګرتیا سازمان پترس کې د افغانستان په اړه د خبرو اترو په اړه ویل چې دغه خبرو اترو نتیجې به ژر اعلان شي. خاغلی خطیب زاده جواب تکړه په دغه سفر کې د افغانستان په اړه د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په وسیله بیلابیل دوا اړخیزه مذاکرات تر سره شوې دي او دا موضوع د تاجکستان د غونډې یو اصلي چورلیزو. خاغلی خطیب زاده پر دې پټینګار سره چې افغانستان باید له ترهګرۍ پرته ډاډمن او امنځوي جوړ تکړه، افغانان باید د خپل راتلونکي په اړه له بهرني لاسوهنې پرته فیصله وکړي. د ایران د خارجه وزارت وایندي ویل چې افغانستان باید د خلکو په فیصله او ارادې سره همداراز د خپلو ګاونډیانو لپاره امنځوي وي. خغلی احمدی ویلی چې د امریکا بخنه کفایت نه کوي. د افغان رسنیو له راپور سره سم د هغه افغان کورنۍ چې د وو ماشومان په شمول یې لس غړي په کابل کې د امریکا د بی پیلټه الوتکه په برید کې وژل شوې دي، پاتې کسان وایي د امریکا له لوري بخنه کافي نه ده. په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو قماندان جنرال کینټ مکنزی په کابل کې د تیرې میاشتې د حمله په خاطر بخنه وغوښته ده. ایمل احمدی چې درې کلن لور ملکه تیرې میاشتې د امریکا د پیلټ الوتکه په برید کې وژل شو ویل شي. د دوی کورنۍ د امریکا له حکومت غواړي چې په دې اړه پلټنه وکړي چې چا پر دوی د حمله امر وکړ او هغه پوځي ته سزا ورکړي چې د دې برید مسؤلیت پر غاړه لري. احمدی زیاته کړه دا زموږ لپاره کافي نه چې وایي بخنه غواړو. امریکا باید هغه کس پیدا کړي چې دا برید یې کړی دی. امریکا هغه وخت ادعا وکړه چې د دغه هیواد بې پیلټه الوتکې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د داعش د ځان وژون کې کس په ګاډي حمله کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې دغه توغندۍ په یوه کور لګېدلی و. دا لومړی ځل نه ده چې امریکا په افغانستان کې ملکیان په نښه کوي. طالبانو په افغانستان کې د نارینه و زده کوونکو د ښوونځیو د پیل خبر ورکړ. د په افغانستان کې د افغانستان د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د نارینه و زده کوونکو الوند ښوونځي چې تر دې مخکې تر شپږم ټولګي فعالیت درلوده له دې وروسته تر دولسم ټولګي پورې خپل درسي فعالیت پیل کړي چې په دې کې مدرسې او دارالعلوم هم شاملېږي. ویل کېږي چې د پخواني نصاب له مخې به تدریس روان وي او د بدلون په اړه تر دې دمه طالبانو کومه خبره له رسندیو سره نه ده شریکه کړې. باید ویل شي چې طالبانو ویلي دوی د انجونو د ښوونځي د لوړو ټولګیو او د دولتي پوهنتونونو په پیلیدا هم کار روان کړی دی او ډېر زر به په ټول افغانستان کې د انجونو لپاره د اسلامي حجاب په نظر کې نیولو سره د ټولو تعلیمي زده کړو بهیر پیل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال نعمت الله افغان په دغه راپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د نارینه زده کوونکو اړوند ښوونځي چې تر دې مخکې تر شپږم ټولګي فعالیت درلود له دې وروسته دې تر دولسم ټولګي پورې خپل درسي فعالیت پیل کړي چې په دې کې مدرسې او دارالعلوم هم شاملېږي. ویل کېږي چې د پخواني نصاب له مخې به تدریس روان وي او د بدلون په اړه تر دې دمه طالبانو کومه خبره له رسنیو سره نه ده شریکه کړې. په دې اړه مې د غزنی ولایت له یو تن اوسیدونکي سره مرکه کړې چې له شپږم ټولګۍ نه پورته د نارینه ښوونځیو پیل ته او همداشان تر دې دمه له شپږم ټولګۍ نه پورته د نجونو د ښوونځیو نه پیلېدلو ته څه نظر او څه غوښتنه لري. راځئ د مرکې په لور لاړ شو او وګورو چې نوموړی د نجونو لوړو ټولګیو نه پیلېدل څنګه ویني او څه هیله لري. نوم دې څه ده ورور؟ ځان معرفي کول درته.
زما نوم محمد غوث د غزنی اوسیدونکی.
محمد غوث جانه، د سنبلې په وستمه په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته هغه نور ښوونځي هم شروع شول چې ته دولسم پورې، په دې اړه ته څه احساس لري؟
یو میاست مکتبونه وسندیده، له دې خاطر سه هغه بل نظام سقوط سو او نو نظام راغو. په دغه نوی نظام کې اوس مکتبونه پیل سوی ده او موږ ډېر زیات خوشحاله یو.
څه غواړي له اوسني نظام څخه، د طالبانو څخه څه غواړي؟
زما په نظر باید ډېر کارونه وسي د تعلیم په برخه کې، او زموږ غوښتنه دا ده له طالبانو سه دوی باید د تعلیمي زمینه ټولو ته مساعد کی او ټولو باید خپل تعلیم ته ادامه ورکړو تر څو خپل وطن آباد کړو.
د انجونو د زده کړو لپاره طالبانو ویلي سي د لپاره هم یعنی کارونه روان دي او ډېر زر به ښځینه هم خپل ښوونځي ته ولاړ سي. د شپږم ټولګي نه پورته تر اوسه د انجونو ښوونځي تر اوسه نه دي شروع شوي، علت یې څه شی دی؟ په دې اړه ته څه نظر لرې؟ تر اوسه پورې دوی ځنډېدلي دي او که دوی هم باید څنګه چې دي هلکانو ښوونځی شروع سو دوی هم باید شروع شوی وای؟
زما په نظر د طالبانو حکومت په داسې یو شی کار کوي چې اسلامي پجاب کوي. دا طرحه تر اوسه مکمل شوی نه ده. د خویندو مکتبونه هم باید شروع شي تر څو دوی هم خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ډېر مننه.
کورو ده
باید ویل شي چې طالبانو ویلي دوی د نجونو د ښوونځي د لوړو ټولګیو او د دولتي پوهنتونونو په پیلېدا هم کار روان کړي او ډېر ژر به په ټول افغانستان کې د نجونو لپاره د اسلامي حجاب په نظر کې نیولو سره د ټولو تعلیمي زده کړو بهیر پیل شي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
خبرونو ته دوام ورکو. په جلال آباد ښار کې بیا یوه خونړۍ چاودنه وشوه. چاودنه لا غرمې وړاندې شاوخوا لس بجې ولایت مقام ته نږدې شوې ده. که څه هم چې تر اوسه ولایتي ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یوې نږدې سرچینې چې غوښتل نوم یې په ډاګه نه شي ویلي چې له دغې چاودنې څو تنه ټپیان چې هویت یې نه دی ښودل شوی روغتون ته وړل شوي دي. د روغتون چارواکي هم له معلوماتو ورکولو ډډه کوي، خو د ننګرهار د برېښنا رئیس غلام حیدر فقیرزه په خپل فیسبوک پانه کې لیکلی چې د دې چاودنې له امله د ولایت مقام او شاوخوا سیمو برېښنا هم د لین د پرې کېدو له امله غوڅه شوې ده او په سیمه کې وسلوال طالبان د برېښنا کارکوونکو ته د کار اجازه نه ورکوي. بل پلوه طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې طالبانو د تیرې ورځې چاودنو په تړاو څو تنه نیولي چې تر پښتنو ګرویشنو لاندې دي، خو طالبانو د دغې نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د تیرې ورځې او نننۍ چاودنې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. اخوا بیا تیره شپه د ننګرهار ولایت د کامې پولیسوالۍ کې د وسلوالې نښتې له امله دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینې شاهدان وایي چې تیره شپه یوه ډله د کامې ولسوالۍ د ککل باجوړې او سیمه کې د ګلدین کور ته ورغی چې د دواړو لورو ترمنځ د څه وخت لپاره وسلواله نښته شوې ده. شاهدان ویلي چې په نښته کې د ګلدین په ګډون د هغه د کورنۍ څلور تنه ژوبل شوي دي او مقابل لوري ته چې تر اوسه هویت نه دی پاګه شوی هم مرګ ژوبله اوښتې ده. شاهدان وایي چې ګلدین د داعش ډلې مهم غړی چې څه مهال د داعش په تور زندانی شوی هم او اوس په سیمه کې یوه دیني مدرسه هم لري. اټکل کېږي چې د ګلدین په کور ورغلي وسلوال به طالبان وي. تر دې وړاندې د ننګرهار ولایت د چپرار ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوه تنه داعش ډلې د غړیتوب په تور وشل شو. د ننګرهار ولایتي ادارې تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبان ذبیح الله مجاهد سمو دا وړاندې ویلي چې اسلامي امارت به له افغانستانه د داعش ډلې جرړې وباسي او ټغر به یې ټول کړي. شاهین وایي چې د دایمي حکومت جوړیدا وخت اړتیا لري. د طالبانو د قطر د دفتر بغړی او ویان سویل شاهین ویلي چې د دایمي حکومت جوړیدا وخت اړتیا لري او باید چې تر هغه مخکې د افغانستان شتمنه آزاد شي. امریکا د افغانستان کابو لس میلیارد ډالر کنګل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له سخت اقتصادي تنګسیا سره لاس او ګریوان دي. مامورنو ته معاش نشي ورکولی او لکونو افغانان د لوګي له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. طالبانو یوازې لخبلو کسانو کابینه جوړه کړې ده چې ټول طالبان دي. خوشحین وایي چې دا کابینه موقتی ده او په هغه کې به بدلون راوصل شي. هغه لې شاهین تایید کړی چې افغانان غواړي چې زر تر زره دایمي کابینه جوړه شي، خو ممکنه ده د دایمي کابینې جوړولو پروسې ته د ډیرو ورځو او حتی میاشتو ته اړتیا وي. د طالبانو دغه قطري غړي ویلي چې د نوې موقته حکومت د اعلان مراسم په دې خاطر لغوه شول چې وخت یې نه ټاکل شوی او هغه هیوادونو ته چې په دې مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړل شي وه په دې اړه معلومات ورکړل شو چې مراسم ځنډول شوي دي. په کابل کې افغان خزو بیا لاریون وکړ. په کابل کې لاسکونو خزو نن بیا د یو لاریون په محل د طالبانو له اسلامي امارت څخه خپلې غوښتنې په ډاګه کړې دي. دوی ویلي چې د خزو چارو وزارت بیرته فعال او د غراز د لاشبګم ټولګي څخه پورته د نجونو تړل شوی خونځي بیرته پرانستل شي. لاریونوالو له طالبانو غوښتي چې حقونه یې تامین او په نظام او سیاسي مشارکت کې د خزو لا حق خوړلو لاس واخلي. طالبانو د نننی لاریون او رسندیو لاریونوالو سره د دوی د چلند په څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي وړاندې کړي. مخکې له ورته لاریونوالو سره طالبانو د ناوړه چلند خبرونه خپرېدل. نجونو زده کړې مرکړي نه دي دوی، بلکې د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره ورته لاس په کار شوي دي. ناټو د افغانستان په اړه په نویو پلانونو خبرې پیل کړې دي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او لوی درستیزانو دوه ورځنۍ غونډه رابللې ده. راپورټونو له مخې د دې غونډې د بحث مهمه موضوع افغانستان دی. د امریکا د پوځ لوی درستیز په یوه خبري غونډه کې د خبرو په مهال ویلي چې د ناټو غړو هیوادونو تر ټولو ستر هدف لا افغانستانه د احتمالي ترګرو غواخونو او خطرونو لا منځوړل دي. د په وینا لا هم د عمله د ناتو دفاعي چارواکي د افغانستان په اړه پر خپل راتونکو پلانونو خبرې کوي. غونډه پرون پیل شوې ده او نن به د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان په اړه خپلې نوې تګلارې او پلانونه شریکوي. بلوري ته بیا ټاکل شوې ده چې د امریکا او برتانیا لوړپوړي چارواکي په افغانستان خبرې وکړي. د راپورټونو له مخې ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د برتانیا لومړي وزیر بوریس جانسن د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په دې لیدنه کې د ګڼو نورو مهمو موضوعګانو ترڅنګ په افغانستان هم خبرې کېږي. امریکا او ناتو له افغانستان په غیر مسولانه توګه په واتو سره په دغه هیواد کې د کړکیچونو او مشکلاتو سبب شوی او په داخلي او نړیواله سویا لا پراخو نیوکو سره مخامخ دي. امریکا بیا تل خپلو ترګرو عسکرو د ایستلو په تړاو له خپلې پرېکړې دفاع کړې ده او هغه د ځان د ساتلو لپاره غوره اقدام بللی دی. داو د دې محل خبرونه لا پملنې مې و دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د افغان حکومت د اصلي غړیو د اعلانولو لپاره د طالبانو پروګرام دا زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د طالبانو د قطر د دفتر یو غړی ویان سهیل شاهین وایي چې د دایمي حکومت جوړېدا وخت اړتیا لري یا ممکنه ده اوسنۍ جوړښت بدل شي. طالبانو دغه قطري غړي ویلي چې د نوي موقت حکومت د اعلان مراسم په دې خاطر لغوه حل شي وخت یې نه وټاکل شوی او هغه هیوادونو ته چې په دې مراسمو کې د ګډون بل نه ورکړل شوی و په دې اړه معلومات ورکړل شول چې مراسم ځنډیدلې دي. کابو دوی اونۍ مخکې طالبانو په یو خبرتیا کې د افغانستان د کابینې غړي اعلان کړل چې د هغې په اساس ملا محمد حسن اخوند دغه هیواد د نوي حکومت مشر معرفي شو او مولا عبدالغني برادر هم د هغه مرستیال شو. په افغانستان کې د طالبانو د کابینې د وزیرانو اعلان شوی لیست چې اوس موقته بلل شوی دی جوته کړه. د دغه ډلې د کابینې زیاتره لوړپوړي غړي لا پښتنو دي. له دې سره سره چې د طالبانو لخوا د افغانستان د موقته کابینې له جوړېدا وړاندې دغه ډلې د ټولو قومونو او ډلو پښتون سره د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدا خبره کړې وه، خو د کابینې د وزیرانو د نمونو په خبرېدا سره زیاتره سیاسي، مذهبي او قومي ډلو د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د طالبانو د ژمنې په نه پوره کېدا اعتراض وکړ. البته د طالبانو فکری جرړو ته په پام سره دا اټکل نه کیده چې دغه ډله وغواړي په بیلابیلو څوکیو د نورو ډلو د نفوسو او ظرفیت ته په پام سره د هغو د مشارکت لپاره فرصتونه برابر کړي. دې ته په پام سره چې د طالبانو د اوسنی کابینې د اعلان په وخت د هغو د موقت والی خبره نه وه شوې، دا ګومان موجود دی چې د افغانستان د حکومت په جوړښت داخلي او بهرني اعتراضونه سبب شوي چې دغه ډله اوسنی کابینه موقته وبولي او په همدې اساس په قطر کې د طالبانو دفتر وایندوی سهیل شاهین پر راتلونکو څو میاشتو کې د دغه هیواد د موقته حکومت اعلانولو لپاره د پلانونې خبره کړې ده. پتیره ودا چې طالبانو مخکې ویلی وو د افغانستان حسنی حکومت لک تر لگا دوا کله فعالیت ته اړتیا او ضرورت لري، خو شاهین وایي چې دغه حکومت موقته دی او ممکنه ده د اوسنی کابینې یو شمېر غړي بدل شي. په داسې شرایطو کې ممکنه ده طالبان د داخلي او بهرني دبونو د کمولو لپاره د کابینې و برخه نورو قومي ډلو لکه هزاراګانو، تاجکانو او ازبکانو ته وسپاري تر څو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت ژمنه چې د افغان ولس غوښتنه ده پوره شي. په وروستیو اونیو کې پر دې سربیره چې په افغانستان کې ټولو ډلو او قومونو ته مشارکت ورکول له طالبانو د خلکو یوه اصلي غوښتنه ده، بېلابېلو سیمه ییزو نړیوالو ارګانونو او ډېرو هیوادونو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې د ډیموکراسۍ قواعدو ته پایبند اوسی او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره زمینه برابر کړي. دا سخکاری چې د افغانستان لوسنی موقته حکومت تیریدا او په دغه هیواد کې د غیر موقته حکومت د جوړولو لپاره حرکت په دغه هیواد کې د حکومتدارۍ د نوي پړاو لپاره د سیاسي او قومي متنوع جوړښت په پام او سیاسي قدرت ته لوی اړخیز کتنې د طالبانو یو ډول شاتګ وي. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ. او تاسو زمونږه یو ساته مازیګرانه خبرونه او parstoday.com/ پی زمونږ د انټرنیټي سایت درکته.
لا نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غلی دلی دی لیا دانستا کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان بس نه بل مسلمان مرد.
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي.
موږ متراحت سره دا وایو چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
ګرون اوریدونکو زموږ نیکی پرزوینه ومنه عزیزانو په هنداره پروګرام کې تاسو ته خراغ لاس وایو. نن به په افغانستان کې د امریکا د جنایتونو د دوام په حق لدر سره وغږیږو. کابو شل ورځې مخکې د امریکا ډرون الوتکو د کابل هوایي ډګر ته نږدې د یو افغان ښاغلي احمدي کورنۍ وویشتله چې پکې د شپږو ماشومانو په شمول لس تنه شهیدان شول. اوس د احمدی کورنۍ د هغو امریکایانو د محاکمې غوښتنه کړې ده. که څه هم د امریکا یو لوړ پوړی مقام د دغه کورنۍ نه بخښنه غوښتې، ویلي دي چې غلطي کړې ده او د داعش سره د اړیکو په ګمان یې دغه کسان وشتي دي. خو د دغه کورنۍ ماما ډګروال نسیم او ایمل احمدی وایي چې یوازې د بخښنې غوښتل کافي نه دي او موږ د دغه پیښې د عاملانو د محاکمې او د خسارت یا تاوان د ورکولو غوښتونکي یو. د فین نړیوال سازمان هم د دغه پیښې د عامل د محاکمې غوښتنه کړې ده. البته دا لومړی ځل نه دی چې امریکا په افغانستان کې ملکی خلک په مختلفو پلمو په نخښه کوي او بیا بخښنه غواړي، او د دغه شان جنایتونو عوامل یا بیخي محاکمه شوي نه دي یا په ډیر لږ او تشریفاتي سزاګانو سره خوشي شوي. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچوو او دا چې آیا اوس چې د طالبانو حکومت دی داسې کوم میکانیزم او سیستم جوړېدای شي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د جنایتونو حساب وکړی شي او یا د محاکمې غوښتنه وشي. په دغه شان باس کې لمون سره نن د افغانستان دوه شخصیتونه د دغه هیواد آزاد خبریال او د افغان چارو کارپوه ښاغلی سید رحمان سالار او په تهران کې میشته د افغانستان د چارو کارپوه ډاکټر صاحب علي واحدي برخه لري. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې لمون سره ملګرتیا ولري. یو لنډه شان د ماخلو بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلي سید رحمان سالار په خبرو سره پیلوو. سالار صاحب، تاسو د یو آزاد خبریال او کارپوه په توګه دا راته ووایئ چې د احمدي کورنۍ چې کومه د امریکایانو د محاکمې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې یوازې بخښنه غوښتل کافي نه دي بلکې باید تاوان هم ورکړي، تاسو دغه غوښتنې ته په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه مخ کې د تهران رادیو عزتمنو اوریدونکو همکارانو او مینوالو ته سلامونه، درناوی او نیکی هیلې وړاندې کوم. محترم درنای صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې امریکایانو ډیر جنایتونه کړي دي چې اصلا د هغو جنایتونو په یادولو او ویلو سره او بیانولو سره بشریت د شرم احساس کوي. که راشو په ځانګړې توګه دغه موضوع ته چې د شاوخوا یوشت یا دوه ویشت ورځې وړاندې د کابل پلازمینې شاوخوا د امریکایانو لخوا هوایی برید کې د یوې کورنۍ شاوخوا لس کسان شهیدان شوي دي چې په هغې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. دا په افغانستان کې د امریکایانو د جنایتونو یوه وړه بېلګه ده. او دغه کورنۍ چې د احمدی په نوم ده یا د هغه قربانیانو ماما چې کوم دی هغه کومه خبره مطرح کړې ده، په حقیقت کې دا د دوی مسلم حق دی. دا په نړیوالو پیژندل شوی قوانینو کې او دغه راز د افغانستان په نافذه قوانینو کې هر هغه څوک چې د هغه پر ضد جنایت وشي یا د هغو سره ظلم وشي، هغوی د خپل انتقام یا د خپل حق د اعاده کولو د اعاده کېدو حق لري چې دوی از داخله محاکمو ته مراجعه وکړي. اوس چې دغو کورنۍ د قرباني کورنۍ د خپلو شهیدانو یا د دوی سره چې کوم جنایت شوی دی د امریکانو لخوا، د هغوی د خپلو حقوقو د ادا کېدو یا د خپلو قربانیانو د پوښتنې یا دوی ته چې چا ورسره ظلم کړی دی امریکانو، د هغوی محاکمه غواړي. دا د دوی مسلم حق دی. په داسې حال کې چې خپل امریکایانو لکه تاسو ته چې معلومه ده، د امریکایانو چارواکو، لوړپوړو چارواکو، د پوځ مشرانو، یې په کچه مشرانو دوی اعتراف کړی دی چې دغه د دوی دا معلومات ناسم وو، او دوی اعتراف کړی دی چې په دغه برید کې ولسی کسان قربان شوي دي، وژل شوي دي. خو متاسفانه یا له بده مرغه دوی یوازې په بخښنې غوښتلو اکتفا کړې بسنه کړې ده، چې دا هیڅ د منلو وړ نه ده. هیڅ با احساسه، با وجدانه انسان او افغان ته دا د منلو نه ده چې امریکایان دې په دومره سپین سترګۍ باندې دومره لوی جنایت وکړي چې د یوې کورنۍ تقریبا ټول غړي دې په یوه برید کې ووژني او بیا د یوازې په بخښنې باندې بسنه وکړي.
ډیره مننه کوو د ښاغلي سید رحمان سالار. همدا پوښتنه به له ډاکټر علي واحدي نه وکړو. واحدي صاحب، تاسو ته هم پته ده چې د امریکا ډرون الوتکو د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوې کورنۍ برید وکړ چې د شپږو ماشومانو په شمول لس تنه پکې شهیدان شول. دغه کورنۍ اوس له امریکا دا غوښتنه کړې ده چې باید تاوان ورکړي، یوازې بخښنه کافي نه ده. تاسو دغه مسلې ته په کومه سترګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو ډاکټر صاحب دورانی، دغه چې تاسو ویل په ډېرې خواشنۍ سره دغه پیښې شل ورځې مخکې د کابل هوایي ډګر نږدې ته د یو کورنۍ لس غړي امریکایانو په بلوط الوتکې لخوا په نښه شول چې د دغه کورنۍ شپږ ماشومان په شمول لس تنه شهیدان شول. خو دا باید ووایم چې د احمدي کورنۍ غوښتنه چې دوی دا تقاضا لري چې باید دغه کسان چې دغه جنایت ورسره کړی دي باید محکمې ته وسپارل شي، او دا مسله باید په جدي توګه د تعقیب شي، او د دغو جنایت عاملین سربیره پر محکمې د دغو کسانو د وژلو ګرام له امریکا لخوا باید دوی ته ورکول شي، ځکه چې دا یو لوی جنایت دی چې د دغو کورنیو په اړه د امریکا د نیوکړو ځواکونو لخوا ترسره شوی دی. او دا باید ووایم چې دغه کورنۍ ماما ډګروال نسیم چې وایي یوازې بخښنې د دغه لوی جنایت په اړه کافي نه ده، دا یو خورا غوړه او حقیقت خبره ده چې دوی جنایت کې بیا غواړي چې په یوه بخښنه دا مسله حل کې، دا د عدالت لاره نه ده، دا یو عادلانه چلن نه دی. دا باید په جدي توګه سره دا مسله تعقیب شي، او همداراز دا چې د هفوینری وار سازمان هم د دغې پیښې د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې ده. امیدوار یو چې دغه د افینرال سازمان دغه مسله په جدي توګه سره تعقیب کړي او دا عملي سي دا کار، یعنی واقعا دغه کسان چې دغه جنایت ورسره کړي دي باید محکمې ته وسپارل سي، او دغه کورنۍ ته باید دغه خسارات او تاوان مسله هم دوی ته ورک د امریکایانو لخوا دوی ته ورکول سي، او دا یو خورا مهمه مسله ده المن یو چې ان شاء الله دغه کار هم د بشري حقوقو د ساز د نړیوال او هم د عفو نړیوال سازمان لخوا او هم دغه راز د طالبانو د موقت حکومت لخوا دغه مسله په جدي سره تعقیب سي او د دوی حق له امکانانو څخه واخیستل شي ان شاء الله.
ډیره مننه کوو د ډاکټر صاحب علي واحدي. یو لنډه شانده ماخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره پروګرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. پارس ټوډی ډاټ کام سلیش پی ایس زموږ د سایټ درک دی چې زموږ خپرونې ورسره اورېدلی شي. را به شو خپل بحث ته. دا لومړی ځل نه دی چې امریکا په افغانستان کې ملکی خلک په مختلفو پلمو په نښه کوي او بیا بخنه غواړي، او د دغه شان جنایتونو عوامل یا بیخي محاکمه شوي نه دي یا په ډیرو لږو تشریفاتي سزاګانو سره خوشي شوي. د افغانستان خلک په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د جنایتونو له امله د امریکایانو د محاکمې غوښتون کې دي. اوس چې حکومت د طالبانو په لاس کې دی، آیا داسې څه احتمال شته چې طالبان دغه محاکمه وغواړي یا داسې کوم میکانیزم جوړ کړي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا په جنایتونو غور وشي او مواخذه کړی شي؟ ښاغلی سید رحمان سالار په دې اړه داسې وایي.
او ستاسو د بلې پوښتنې په ځواب کې، لکه څنګه چې تاسو اشاره کړې ده، لبد مرغ تر اوسه پورې په افغانستان کې د امریکایانو د جنایتونو هیڅ دوسیه یا نه ده څېړل شوې او یا ورته په ډېر سطحي ډول رسیدګي شوې ده چې یوازې نمایشي بڼه یې درلودلې ده. تاسو لیدلې دي، تاسو اوریدلې به وي، په رسنیو کې هم دا راوتلې دي چې امریکایی افسرانو او د هغو سره په دغه شل کلن یرغل کې یرغلګرو ملګرو هیوادونو عسکرو او افسرانو په خپلو جنایتونو باندې ډیرای اعتراف کړی دی یا په دوی باندې داسې شواهد پیدا شوي دي چې د هغوی جنایتونه ثابت شوي دي، خو دوی یا بالکل هغه مجرمین محاکمه کړي نه دي او یا په ډیر نمایشي ډول باندې یو محاکمه په امریکا یا په نورو هیوادونو کې ورته جوړه کړې ده. هغه عسکر یې یوازې د نړیوالو د عامه افکارو د غلي کولو دپاره یا د هغوی د غولولو دپاره یو نمایشي محاکمه جوړه کړې ده. په حقیقت کې دوی تر اوسه هیڅ محاکمه شوې نه دي، هغوی ته سزا نه ده ورکړل شوې. او دغه راز د افغانستان د موجوده حکومت دا مسؤلیت جوړیږي تر څو د دغه قربانی شوی افغانانو دپاره یو آسانتیا رامنځته کړي، د هغوی دپاره زمینه مساعده کړي، د هغوی دپاره یو میکانیزم جوړ کړي تر څو د هغه میکانیزم په دایره کې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې چې د امریکایانو او د هغوی د یرغلګرو ملګرو لخوا کوم جنایتونه ترسره شوي دي، د ټولو دوسیې وڅېړل شي، د ټولو قربانیانو افغانانو لپاره دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل غږ د افغانستان محاکمو او دغه راز د نړۍ هغو محاکمو ته چې د دوی مسؤلیت جوړیږي، لکه د بخښنې نړیوال سازمان یا د جنگي جرمونو ضد نړیوالې محکمې ته دوی دغه غږ ورسوي، دوی د امریکایانو نه دغه د دوی د جنایتونو پوښتنه وکړي او آن په افغانستان کې چې کوم امریکانو جنایتونه یا ارغل و جګړه په لار اچولې وه د هغې ګرامه ترې وغواړي، د هغې پوښتنه ترې وشي. یوازې په دې بحثنه ونه شي چې افغانستان نه څخه امریکایان او د هغوی نور ملګري وتښتېدل، بلکې د افغانستان نظام مسؤلیت دی چې د هغوی نه د دغو ټولو جنایتونو د ګرامې غوښتنه وشي، د هغوی نه د جګړې د خسارې غوښتنه وشي، د هغوی نه دا خسارات وغوښتل شي او په ځانګړې توګه هغه جنایتونه چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي دي، دلته خلک وژلي دي، دلته یې د افغانانو په سرونو پرې کړي دي، بیا ورسره د نمونه په ډول یا د یادگار په ډول انځورونه اخیستي دي، افغانانو ته توهینونه کړي دي، د افغانانو کورونه یې وران کړي دي، افغانان یې وژلي دي، افغانان یې ځورولي دي، د هغوی بېخبنایي تاسیسات یې نړولي دي، د هغوی فصلونه یې ورته خراب کړي دي، د هغوی ژوند یې د کړاوونو سره مخ کړی دی، په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي، هغوی په روحي او جسمي ډول شکنجه کړي دي. د دې ټولو پوښتنه باید د امریکایانو څخه وکړی شي. تاسو ته دا معلومه ده چې عام خلک دا امکانات نه لري چې خپل غږ تر نړیوالو محاکمو ورسوي، بلکې دا د نظامونو مسؤلیت جوړیږي چې د خپل ولس، د خپل رعیت، د خپل ملت د حقوقو دفاع وکړي او د پیژندل شویو نړیوالو قوانینو په رڼا کې هغوی ته دا زمینه مساعده کړي تر څو خپل غږ نړیوالو ته ورسوي، او په ځانګړې توګه هغه امریکایان یا هغه نور بهرني عسکر د مختلفو هیوادونو چې په افغانستان کې جنایتونه کړي او دوی خپله په خپلو جنایتونو باندې اعترافونه هم کړي دي، چې دغه وروستۍ د کابل پیښه یې چې د کابل هوایي ډګر سره کوم په ملکی کور باندې برید شوای دی، دا یې ښه بېلګه ده، بلکې ډیر داسې بېلګې دي چې خپل افسرانو یا هغه کسانو چې ملکی خلک په نښه کړي دي وروسته ویډیوګانې راایستلې دي، انځورونه راایستلې دي، خپل اعترافونه کړي دي چې موږ ته د امریکا د حکومت لخوا یا د امریکا د فوج لخوا دا هدایت راکول کېدو چې تاسو افغانان ووژنئ، بېګناه خلک ووژنئ، د هغوی د وژنې نه دوی خوند اخیستی دی، یادګاري عکسونه یې ورسره اخیستي، انځورونه اخیستي دي. د ده ټولو جنایتونو باید پوښتنه وشي.
د آزاد خبریال ښاغلي سید رحمان سالار، ډېره ډېره مننه کوو. دا پوښتنه به د ډاکټر صاحب علي واحدي نه هم وکړو. واحدي صاحب، ستاسو څه خیال دی، اوس خو په افغانستان کې طالبان راغلي دي چې وایي د خلکو د حقوقو په فکر کې دي، آیا په تیرو شلو کلونو کې چې امریکا کوم بېګناه خلک وژلي دي یا کوم جنایتونه کړي دي، طالبان به د دې پوښتنه وکړي او که نه؟
بله، او دغه ځواب اړم باید ووایم چې متاسفانه دا لومړی ځل نه دی داسې چې تاسو ویل چې امریکایان داسې جنایتونه د عامو خلکو په اړه ترسره کوي، بلکې په دغو دوه لسیزو کلونو په بهیر کې چې امریکایي نیواکړ ځواکونه او ناتو په افغانستان کې شتون درلودی، په زلونو زلونو دغسې جنایتونه ترسره کړي دي چې په واهی اتهاماتو او په داسې ادعا چې هلته سره طالبان دي، عامو خلکو هغه د وعدې دستورې او د ځینې محافلونه چې عامو خلکو او ملکي خلکو هلته شتون درلودی، هېڅ مثلا یوه د دوی په ادعا هلته طالبان نه وو، هغه محفل یې مثلا بمبار کړی دی. او موږ ګورو چې حتی د بېمرزو ډاکټرانو شفاخانې څو ځله په کندوز کې د دوی برید کړی دی، او ډاکټران او ناروغان یې وژل دي. او موږ ګورو او د اردو ملي ادې وي په زلونو زلونو دوی برید کړي دي، او دا که څیرنه وسي په دغه دوه لسیزو په بهیر کې دوی د عامو خلکو او د ملکي کسانو او د وژلو عاملین دوی دي. او دا نو د طالبانو د موقت دولت دنده ده چې دا مسله په جدي توګه سره باید تعقیب سي، او د دغو جنایاتو عاملین باید محکمې ته وسپارل شي، او دا د افغانستان د مظلومو او د عامو خلکو حق دی چې بې له کومه ګناه او جرم دوی د امریکایانو د نیواکګرو او یا همدغسې د ناتو د نیواکګرو ځواکونو لخوا ځپل سوی دي، وژل سوی دي. او په دغو کلونو کې د افغانستان د حکومت لخوا څه د کرزی په زمانه او د اشرف غني په ځان په دغه اړه هېڅ یوه دوی خپل دنده د دغه مظلومو کسانو په اړه نه دي تر سره کړی او د امریکایانو لخوا دوی چوپتیا غوړه کړې دي او هیڅ غبرګون نه دي ښودلي. او چې الحمدلله په افغانستان آزاد سوله خپلواک سوله یو داسې یو دولت چې د افغانستانو لخوا انشاءالله برقرار شوی دی، دا د طالبانو د لنډمهال حکومت یو شرعي ملي او انساني دنده ده چې دغه مسله په جدي توګه سره تعقیب کړي او د افغانستان د مظلومو خلکو هغه ظلمونه چې د امریکایانو لخوا پر دوی باندې تپل شوی دي د هغو غوښتونکي سي او هغو کسانو محکمې ته اشاره وسپارل شي د خدای په فضل سره.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو په افغانستان کې د امریکا د تیرو شلو کلونو د جنایتونو د دوام په موضوع د دغه هیواد د دوو شخصیتونو ښاغلي سید رحمان سالار او ډاکټر صاحب علي واحدي نظرونه له تهران ریډیو اوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو مدواتو تازه کتنه له نننی پروګرام کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
ستاسو خدمت حاضر شوی چې د ایران او جن نور نړیوالې ورځپاڼې تاسو خدمت وړاندې کړي. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
وګوردونکو، نن د تهران چاپ اکثر ورځپاڼو د ټوکیو د اولمپیک او پارا اولمپیک کې د ایران د اسلامي جمهوریت میډال راوړونکو او اتلانو ته د اسلامي انقلاب د معظم رهبر وینا ته رخصت دي. د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې د معظم رهبر لکوله بیا لیکلي دي، اتلان لوغاړي ټولنې ته د ټینګ او درېدنې امید او خوشحالۍ پیغام ورکوي. دوی زیاته کړه دا چې د بندیزونو باوجود د هیواد بیرغ اوچت کړ، نړیوال بریالیتوبونه یې ترلاسه کړل، د مضبوطې ارادې او کلکې ارادې خودنې کوي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې موقع فرمایل په نړیوالو ډګرونو کې د هیواد د ویاړمنو لوبغاړو د اتلولۍ تر ټولو مهم پیغام په ظاهره د نشونو کارونو د ترسره کېدا امکان او ټولنې او ځوانانو ته د ټینګ او درېدنې امید او اطمینان د پیغام انتقال دی. ورځپاڼې د ایران د ولسمشر لکوله ولیکل د افغانستان راتلونکي حکومت په کار دی ټول شمولوي. سید ابراهیم رئیسی پرون سهار له خپل تاجکستاني همسنګ سره لیدنه وروسته په خبری کانفرنس کې د سیمه ییزو ملګرتیاو د پراختیا په ضرورت باندې په تاکید سره وویل، له نیکه مرغه د افغانستان په نسبت زموږ نظرونه سره نږدې دي او هر دواړه هیوادونه یعنی ایران او تاجکستان باوري دي چې د پردیو لاسوهنې په دغه هیواد کې د بې شمېره ترنګلتیاو لامل شوي دي او باید د پردیو لاسونه لنډ شي. هیڅکله هم پردي نه دي توانېدلی امنیت رامنځته کړي او نه امنیت رامنځته کوونکي وو او د پردیو رول لوبونې او شتون دوام هیڅکله نه منو.
دا هم د تهران چاپ رسالت ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه د ایران د خارجه وزارت د ویندوی په حواله سره لیکلی دي، د شانګای د ملګرتیا موسسې کې د ایران پوره غړیتوب له ګاونډیانو سره د مخ په ودې تعلقاتو په لور یو ستر ګام او زموږ د ایشیا محور بهرنی سیاست لپاره یو مخ په وړاندې بیانونکي اقدام دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده په خپل یو ټویټ کې لیکلی دی، د ایران د پوره غړیتوب په منلو د شانګای د ملګرتیا موسسې له فیصلې تود هرکلی کوو. ورځپاڼې د یو بل خبر له مخې لیکلی دی، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د پاکستان لومړی وزیر عمران خان له طالبانو سره د خبرو اترو د ترسره کولو په باب سره مشورې وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په دوشنبه ښار کې د افغانستان د تاجکانو او طالبانو د خبرو اترو د ترسره کولو تا د زمینې د جوړولو لپاره د پاکستان او دغه هوا د موافقه خبر ورکړې. هغه ویلي مونږ ټینګار کوو چې د افغانستان په ټول شموله حکومت کې تاجکان او نورو قومونه باید غوره ځای ولري او باور یو چې په دغه هیواد کې سوله او ثبات یوازې له دې لارې تامینېږي.
اردوونکو اوس د پاکستان چاپ ورځپاڼو څخه جنگ ورځپاڼه راواخلو چې په سر کې د افغانستان په اړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان خبرې راخیستې دي. عمران خان وویل په پراخ بنسټ افغان حکومت کې د تاجکانو، هزاره او ازبکو د ګډون لپاره خبرې اترې شروع شوې دي. هغه زیاته کړه د څلوېښت کلونو جنگ جګړو وروسته د ټولو لورو په اقتدار کې شاملېدل نه یوازې د افغانستان د استحکام لپاره بلکې د سیمې په ګټه هم دي. جنگ ورځپاڼه زیاتوي د تاجکستان په پایتخت دوشنبه ښار کې د پاکستان، ایران، چین او روسیې استازي په افغانستان کې د امن او امان په ټینګښت او د پراخ بنسټه حکومت په جوړېدا متفق شول. ورځپاڼې د بهرنیو خبرونو په برخه کې په خپل یوه خبر کې وویل فرانسې له دغه هیواد سره د آسټرالیا د اربو ډالرو د معاهدې په مسوخېدا او د هغې پر ځای له امریکا سره د معاهدې په لاسلیک کولو د سخت ردعمل په څرګندولو سره له آسټرالیا امریکې څخه خپل سفیران بیرته راوبلل. د فرانسې ولسمشر میکرون دغه فیصله د فرانسې په ملکی د خنجر ټومبلو په څیر وبلله. جنگ ورځپاڼې د ایرانی سرچینو په حواله د ایران د ولسمشر له قوله ولیکل له ایران سره د افغانستان په سرحد کې د داعش ترهګرو ډلو د موجودګۍ اجازه به ورنکړل شي. هغه ویل دا په افغانستان کې د داعش موجودیت نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک دی. د خبر له مخې هغه زیاته کړه په کابل کې یو کام یوې سیاسي ډلې حکومت مسایل نشي ختمولی. هغه وویل په افغانستان کې په کار ده د ټولو قومي، سیاسي او مذهبي لورو په مشارکت سره یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. ورځپاڼې په بل خبر کې ولیکل د اردن د سیند په لویدیځې غاړې کې د صهیونیست مشته خرګیو د جوړولو پر خلاف احتجاج کوونکو فلسطینیانو باندې د اسرائیلي پوځیانو په حملو کې تقریبا 318 فلسطینیان ژوبل شول.
دا هم د پاکستان د پیښور چاپ مشرق ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼې په یو خبر کې ولیکل روس، چین، ایران او پاکستان د دوشنبه ښار د شانګای د ملګرتیا موسسې په سرمشریزي کې غوښتنه کړې چې امریکا او نیټو دې د افغانستان د بیا رغونې خرچه وزغمي او افغانستان ټولې تړل شوي پانګې دې آزادې کړي. ورځپاڼې په یو بل خبر کې لیکلي دي طالبان نوي څلوېښت مادهیز آئینی ډانچه اعلان کړه. د دې په اساس به د هیواد سرکاري مذهب اسلام وي، د بهرني سیاست محور به اسلامي شریعت وي او سرکاري ژبه به هم پښتو او دری وي.
وګوردونکو اوس هم د کابل چاو ورځپاڼو څخه مسیر ورځپاڼه راخلو چې د ایران د ولسمشر له قوله لیکلي دي ټوله سیمه باید د افغانستان په ثبات کې همکاري وکړي. د ورځپاڼې په کول د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې دوی په خپل ګاونډي هیواد کې د ترهګرو ډلو فعالیت نشي زغملی او په خبره افغانستان مهم موقعیت لري او دلته د بې ثباتۍ رامنځته کېدل ټوله سیمه بې ثباته کولی شي. د ایران ولسمشر دغه راز ټینګار کړی چې د سیمې ټول هیوادونه دې د افغانستان په سولې او ثبات کې همکاري وکړي. ورځپاڼې په بل خبر کې ولیکل په کونړ کې د لرګیو په قاچاق او ځنګلونو پرې بند د کولو بندیز ولګېدو. طالبانو د کونړ د ځنګلونو په پرې کولو او چارتراشو په قاچاق لږ بندیز ولګولی دی. د راپورونو له مخې د طالبانو د موقته حکومت د کرنې وزارت مرستیال مولوي صدراعظم د کونړ له ځنګلي سیمو د لیدنې په هدف دغه ولایت ته سفر کړی وو او ځایي چارواکو ته یې په دې تړاو اړینې سپارښتنې کړې دي. هغه ویلي چې په کونړ کې د ځنګلونو پرې کول او د چارتراشو په کچاک باندې تر دویم امر پورې په بشپړه توګه بندیز دی او څوک چې لادې لري سر وغړوي قانوني چلند به ورسره کیږي.
اوس هم د جاپان ټایمز ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه کړې ده او د یوې لیکنې له عنوان یې دی نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې شوې دي. د دغه ورځپاڼې لیکوال لیکي طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې امر کړی چې هلکان او ښوونکي د سر له شنبې ښوونځیو ته ستانه شي خو نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې شوې دي. د جاپان ټایمز ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو ډلې په کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې وه چې ټول شموله او د نرم دریز لرونکی حکومت به جوړوي، هغه سي حکومت نه چې دوی د نویمې لسیزې په دویمې نیمایي کې درلوده. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو په مخکینۍ واکمنۍ کې نجونې او ښځې له تعلیم او کار کولو منع کړې شوې. جاپان ټایمز ورځپاڼې زیاته کړې ده د ښځو حقوقو ته د درناوي له ژمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلامیه د ښځو حقوقو ته د ګواښ پیښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای په امان.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولئ نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور مه پالوي او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.